مرتوجونه ورته سوي ولی بیا د نجونو د تعلیم د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیر سیمې په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نسته. ماشومان او د نارینه ماشومان لپاره که ښوونځی سته زده کړه سته، ولی د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل سوی دی، هیڅ ښوونځی نسته. تر ډیره پورې دغه مسایل چې دي دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای سي چې په هغه سیمه کې د مختلفو پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه سي، یو معلم تدریس وکړي.
خو ښځینه ښوونکي به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي نو افغاني ټولنه به تر ډیره وخته ښځینه ښوونکي یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډیره نجونې له تعلیم څخه محروم کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کوونکو سره مرسته کړي. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې هغه له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسه راوړو، بل شی هغه درسي مواد چې اړین مواد یې هغه راوړو راټولو. موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مرتور چې کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین لرو، دلته را سره مرسته کوي. کتاب عام المنفیا کتابونه دي چې ورباندې کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسې کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراکي موږ به دا تسلیم کړو. د همدې مرستې له لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. دا ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، له د همدغه نهادونو کور یې ودان کړو. دنۍ په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متي ولاوي سا وایي دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه یې وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولی.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول، همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وهڅول چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې که پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند له تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندې، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وغږېږه، هغوی دې ته جوړ کړه، څو نور ملګري د سره پیدا کړه چې په کلي کې د ښوونځي خلاص سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبان سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي. دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیق نیکزاد د تولاوي سا او متیولاوي سا کړنستای یا وای د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د پوهنې وزارت ستونزې تر اندازې زیاتې دي، او موږ نشو کولای په هرې برخې کې موږ وشمېرو. خو زموږ هیله دا دی چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د حل لارې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیمات مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معارف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معارف سره او د دولت سره یو نه شي، هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هم ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نورم انشاءالله خدا به ورونه شي، دي بیخي یو قرباني تر کچه دي کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معارف د ستونزو په منلو کې موږ سره مرسته کولی شي، یو حقیقي تصویر راوړلی شي چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژي باندې کار کوو، چې دا ستراتیژي په رڼا کې به یو ماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زمونږ د پروګرامونو نظارت کې مستقل، همغه ته حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره د مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستیال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم دا ښوونځي او شته ستونزې له معارف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولی شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولو سره مدني ټولو سره زما ډېرې ښه اړیکې دي. دوی کولی شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې هم زیاتره سره کنه. همدغه مدني ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولی شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی ته ټولو ته ما هدایت ورکړی دی چې دغسې ځوانانو، مدني ټولنو، ولس مشرانو، علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره ما ته راولېږي.
عطا الله ویسا او متی الله ویسا وایي دوی به له دې وروسته هم خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه ښوونځي پرانیزي چې بند دي. ورسره به په هغو سیمو کې چې ښوونځي نشته د ښوونځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی ته د بریا په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونې په خبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو. که پیل له دینه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو، ځوانانو لپاره به، د خپل افغانانو لپاره به خپل ملک د کار زمينه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کومه حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوي چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي، 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ چیرل د ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د د لپاره د غروزي یا د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وی چېړو، بیا موږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه روسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سم؟
مونږ تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلی په څلور برخو میشلی چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلی یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوې. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي هغې سره پخپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یاب شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زنه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدی خالته بلابل فابریکی پټه پدری دلی دی دلایل سدی او والی تاسې د دولت لور پوړو چارواکو نه غاسانتیاوی چې باید دولت برابرې کی تر سنې دی برابر شي.
ګوري تناوب دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شکم کندوز دی، په همدغه سي په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شهر کې افتتاح شو، سنجد درکه افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې هغه ځکه کار کوي، هغه ځکه دوکانداری کوي، هغه ځکه په یو فابریکو کې کار کوي، دوی لپاره څه زمينه برابر شوی؟ نو په دې کې لاتروسه یعنی التم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړې و چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ شي په ټول افغانستان کې. نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې بده باندې منفی تاثیر کړل چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوې نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گزاری وکړي باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه کې چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دوی ته زموږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دوی ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصن فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکه فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپل ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړئ. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه وو، هغوی بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو کرایم به ورکړه کداغه چې سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو کداغه باندې هم کار وشي یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي کداغه سي هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایه کو دوی ته برق ورکو دوی ته مالی معافیت یو څه ورکو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استا سبب یې دام د منځ دی
ډیره زیاته مننه
نفرت نظر تند زل ارمان وایم تمرا سوکل دا چیز دی تهم باران وایم استاد نفرت نظر تند زل ارمان تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خون تیرا لنا بندوی اغا قاتل تا چپڑا کا خون جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران ساد نفرت نظر تہم دس ارمان آئے